برنامه بعدی، خدا نگهدار.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګریني د څرګندونو په اړه راپور ووري چې په کابل کې د افغانستان د سولې پروسې څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. دغه راز به په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په تړاو د پاکستان د صدراعظم تازه څرګندونو ته د افغان حکومت غبرګون هم واوري چې دا خبرې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړ شوي دي. او د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدراعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. مېرمن موګرینی او ولسمشر غنی په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې راتلونکي انتخابات مهم وبلل او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. نوموړي ژمنه وکړه چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر غني هم د سولې د پروسې او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي او راتلونکي مشورتی لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاد توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د حالاتو او سولې په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو افغان کوچنی مړ شوی دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په کښتۍ کې 15 کډوال سپاره چې غوښتلې د یونان لسبوس ټاپو ته ورسیږي. ترکی مقامات ویلي دي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې افغانان او ایرانی کډوال سپاره چې یو لسې ژوندي ژغورل شوي دي. که څه هم چې په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شوی دی، خو بیا هم کډوالو پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی دي چې ملا رشید او څلور نور طالب وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په بیان کې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه دي ویلي چې په سروبي کې دا عملیات کله شوي دي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. نه شپېته کلن شریف چې د فساد په قضیه کې په 5 کاله بند محکوم دی، د محکمې د دې حکم له مخې کولی شي چې په پاکستان کې چیرته چې وغواړي خپله درملنه وکړي، خو د دریو قاضیانو د دې حکم پر اساس شریف له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، له قلبي او د ګردې له ناروغۍ شکایت کوي. د اسلام آباد سترې محکمې تېره میاشت د درملنې لپاره په ضمانت د نواز شریف د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې وه. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکونکو د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. د قضیې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ نوی ډیپلوماتیک جنجال پیدا کړی دی. د متین توپوس محاکمه چې ژباړونکي او د امریکا په قونسلګرۍ کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د برخې کارکونکو دی نن په استنبول کې پیل شوه. نه 50 کلن توبوس له تیرې اکتوبر میاشت را په دې خوا په توقیف کې دی. نوموړی تورن دی چې د ترکیې د حکومت له سیاسي مخالف فتح الله ګولین سره اړیکه لري. ترکیې حکومت ګولین د 2018 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي. که پر متین توپوس لګېدلي تورونه ثابتېږي نو په عمر قید محکومېدای شي. او دیموکراتانو د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي وو نه ټرمپ او نه هم د هغه کوم استازی له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی دی.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریک موګریني د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې بهیر یو ښه فرصت بللی.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت او نن د افغانستان د راتلونکي
په اړه یو فرصت دی. په دې اړه د یو سیاسي کارپوه نظر هم واوري. بل خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه کړي د افغان حکومت د اجرایه ریاست چارواکي دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د دې ریاست یو ویاند وایي
از مکتمه دا ده چې پاکستان او د پاکستان عامه خپل څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنۍ ادارو کې لاسوهنې صدر وکړي.
په روزګان کې به مو د نویو عملیاتو د پیل خبر کړو که وخت نور راپور نه همسته. او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو نیمه نړۍ او یوه بله تفریحي خپرونه د ګوړې اچار په ګډه را سره واوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګریني چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللې نن له افغان ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبرې وکړې. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت ته باید ښه او په تدبیر ګټه واخیستل سي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګریني د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. میرمن موګریني د سېشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په حق له روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګریني وایي چې افغانستان ډیره جګړه تجربه کړه خو اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان او د سولې د خبرو اترو لپاره د یو هر اړخیز ټیم جوړول ډیر مهم دي.
دا موارد چې تل په اروپایي ټولنه کې د افغانانو تر څنګ وي او هیڅکله به یې یوازې پرې نه ږدي. اول دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې یو منل شوی اوربان او دوهم دا چې ټولو ته د منل شوي مذاکره کوونکو ټیم رامنځته کېدل دي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي په کې شامل وي.
of all afghan society including women
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر د غشان ویل چې سولې باید د افغانانو په مشروع مالکیت وي. خدای هم څرګند کړ چې له امریکا تر روسیا او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په افغان سولې کې مثبت رول ولوبوي. نوموړي همداشان د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې انتخابات ډیر مهم دي او باید تر سره شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان سره د اروپایي ټولنې له کړیو مرستو او ملاتړ مننه وکړه. ښاغلی غنی وویل چې شلمه پیړۍ د جګړو او ګواښونو نه ده، باید جګړه او تهدید خپل ځای روغې جوړې ته پرېږدي او هر ستونزه په تدبیر او تعقل لیرې شي. د نوموړي په باور افغانستان دا مهال په سخت ازموینه کې دی، خو په ټینګار یې وویل چې هر ازموینه یو ښه فرصت هم بلل کېږي او اوس په افغانستان کې دا فرصت رامنځته شوی دی. دوی سوله د افغانانو ترمنځ په یو ملي بحث بدله شوې ده او دا خبرې دوام پیدا کوي. د سولې په مشورتي جرګه کې په کوم چوکاټ چې بحث کیږي وروستي اقدامات به ترسره شي. زه ډاډه یم چې افغانان به خپل برخلیک په خپله وټاکي او انشاءالله چې په بشپړ یووالي او اتفاق به خپله راتلونکی وټاکو. د وویل چې د افغانستان سلویخت کلن ناورین باید ښه مدیریت شي تر څو رامنځته شوی فرصت د بل جنګ او بحران لامل ونه ګرځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی همداشان ټینګار وکړ چې له افغانستانه به د دوی ملاتړ دوامداره وي او په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. نوموړي وویل چې پاکستانی مشرانو هم په اسلام آباد کې له دې سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې له پروسې او له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د څارونکي او تضمینونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول اغېزمن او کلیدي ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې اړتیا یې لیدل کېږي. انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حده مخکې تګ ونه سي. له ښاغلي خادم سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه کابل ته د اغلې فدریکا موګرینی د سفر په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریک قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغې کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هېوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان قضیه کې له تېرو کلونو شامله ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده، ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی به تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید د افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابولی شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپایي اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تېرو اتلسو کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا پراسر کړه چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پارونکې خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلی دي او هم نه تړلی دي. موږ به د افریقہ سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې دا پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې، په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې افریقہ د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي او اوس کله چې د ولسمشر سره یم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیری واوري او لګي وای، مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې داخله ده. مونږ
تر تاسو فکر کوئ چې واسي بلې تاسو فکر کوئ چې واسي د مشورو تر حده دوی کار دی او کنه نورم ته فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې دغه بین الافغاني خبرو د لپاره ځکه چې واسي نه ستونزه چې خبرو په وړاندې هغه دار چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبرې نه کیږي.
راځي د فشار استلانو را ختم کو. د فشار استلاغه وکړه کارول کېده چې کله جنگ په شدت باندې روانو د سوري خبرې مطرح نه وي. ازې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کو. اروپایي اتحادیه د نظر رول لوبول شي. په یوه وخت کې زما مشوره بدا وی چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي پروسه، او په یوه وخت کې هم تضمین وکړي او هم په یوه وخت کې کم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي پر دې باندې باید نظر رول ادا کړي که یو طرف هم له خپلو کړنو وادو تیښته کوي دوی باید داسې الزامي شعور ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. زه فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی هم د نظر رول او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو څېړونکی انتظار خادم
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که غواړئ د افغانستان او نړۍ په تازه حالاتو ځان خبر کړئ نو ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه پر ټول هیواد کې صاف اوازې اورېدلی سي. ورسی بل موضوع بل مطلب ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ ترګندونی د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله او ښکاره لاسوهنه بولي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره ورځ ویلي و چې په افغانستان کې د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی د عمران خان ترګندونی د هغه خپل نه بلکې د طالبانو دریته خبرې بولي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانه سوی. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستانی سیاستوال دي د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي.
حق نه لري هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی سیاسي شخصیتونه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتما ده چې پاکستان او د پاکستان حکومت په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ساده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې د دغه هیواد د سولې بهیر له په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوی. د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو د نوموړي ترتیب سوي غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه سوه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان په اړه دا ډول څرګندونې کوي، بلکې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د تشکیل خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدافر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د افغان حکومت اعتراض یې ورته څرګند کړی وو. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی له امریکا سره د طالبانو وروستیو مذاکراتو ته په اشاره سره وایي چې دغه څرګندونې د طالبانو رسمي دریځ دی. ښاغلی سعیدی زیاتوي چې طالبان د عمران خان په خلو نړۍ ته خپل پیغام رسوي.
زما باور دا ده چې عمران خان دا خبر یوازې د خپل خولونه نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري، د امریکایانو سره اړیکې لري، یا دا خبر یوازې د عمران خان نه دی. دی داسې خبرې دي چې راکه چې ورته تفهیم سوی چې دا خبرې وکړي، د دې لپاره غواړي دنیا ته افغانستان ته ووایي چې داسې خبرې چې حکومت موقت
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندید محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې کاره مداخله بللې ده.
و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې درمسته کېدو وړاندیز کړی دی. یا وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یو پټه په ولاړ حالت سره د مخامخ شوی چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په راتلونکي نظام کې د طالبانو د شاملېدو په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت خبرګون سره مخامخ شوی وي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه نور تفصیل به نوری است نوری رکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون د شنبې په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې د په وینا ظاهرا د افغانستان د حکومت د دریځ له وجې له په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریځ سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپریس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کیدی شي چې یو موقته اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کوي. هغه په دې اړه چې د دغسې موقته ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي وویل په دې اړه دی څه نشي ویلی. د پاکستان صدر اعظم دغه راز تایید کړ چې د طالبانو له مشرانو سره یې ټاکل شوې غونډې په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دغه غونډه په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې له تېر کال د هود د میاشتې په لومړیو کې پلان شوې وه. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او واشنگټن هم دا مسله تایید کړې ده. د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېد. دواړو لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو تر اوسه پر دوو مسایلو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نورې نړۍ د ترهګرۍ د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي نهایي موافقه نه ده شوې. که څه هم د دې خبرو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو ځینې وختونه له مختلفو سرچینو د موقت حکومت مسله چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره خبرې کړې مطرح کړې چې وروسته دواړو لورو هغه رد کړې ده. له دې مخکې ایرانی چارواکو هم د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان طالبانو ته له رول ورکولو پرته راتلونکي ولري. خو هغه دا هم ویلي و چې د دې هېواد په راتلونکي نظام کې د طالبانو ونډه باید حاکمه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جواد ظریف د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې بربند مداخله بللې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که مو د ازادي راډیو خبرونه نوې اوریدلې نو کولی سي په ویب سایت کې هم واوري او زموږ نور راپورونه او خبرونه ولولې پته مو د ازادي راډیو .com. ورځو روزګان ته. په روزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل شوی دي. افغان امنیتي مسولین وایي دغه عملیات د مرکز ترینکوډ اړوند ګرماب سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د نیولو په هدف پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصران نه کړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
افغان امنیتی مسولین وای د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب سیمه کې فیل کړی دي. چارواکي وای دغه عملیات د ملي امنیت د خاص ځواکونو لخوا پیل شوی چې بهرني ځواکونه هم د حواله لارې ورسره مرسته کوي. په دغه ولایت کې د ملي امنیت د اداري مشر جنرال عبدالصمد شمس ازادي راډیو ته ویل چې د پیل شوو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله یو کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړې او څلور تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي.
د جنگ کرښه مو یو را خوا ته مو درځوي ته مو یو طالبانو ته نن صحه په حمله کې دوه نفر ځنمړ دي. د فرقانی د ګروپ دوه کسان په شک کې مړ دي. ورون هم یو نفر په شک کې مړ دی. په طالبانو کې یو نفر ټپیز دی. الله تعالی فضل دې ته مرجوب نه دا اوسې هیڅ ډول تاوان مستند پرسوي. ملتکه د شپې دوره د خپل موازی څنګه وو یو کیلومتر یو
عبدالصمد شمس هم دا راز زیاتوي چې پلان لري دغه سیمه د وسلوالو طالبانو څخه په بشپړه توګه پاکه کړي او نوي پوستې په کښې کې ځای پر ځای کړي. د نوموړي په وینا چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله شل حلقې ماینونه هم له منځه وړي دي. بلخوا بیا په سویل کې د 215 اتل کلي اردو مسولین هم خبر ورکوي چې تېره ورځ یې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه په نښه کړي. دغه مسولین وایي په یاد برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل سوي او د وسلوالو طالبانو یوه قرارګاه هم په بشپړ ډول له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په اروزګان کې امنیتي مسولین پر داسې مهال په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې دغه ولایت له تېرو درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره محاصره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې له دې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمښت کار ونه اخیستل سي. شهزاد ګل اریوبي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغو مخابراتي کمپنیو له خدمتونو چې خلک راضي نه دي لومړی ورته خبرداری ورکول کېږي او په دوهم قدم کې به یې فعالیتونه ودرول سي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل ویصال د ښاغلي اریوبي دې څرګندونو ته په پام سره د مخابراتي خدماتو د خدمتونو په اړه د څو تنو کابل ښاریانو سره هم ښکېدلی دی او دا راپور یې چمتو کړی په ګډه به وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو څخه د ګټه اخیستونکو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو د یو شمیر کابل ښاریانو په خبره د مخابراتي کمپنیو خدمتونه ورته د قناعت وړ نه دي.
زما نوم محمد حضرت دی. مخابراتي کمپنۍ له کاره مونږ کې رضایت نه ښیو، ځکه چې په بعضې وختونو کې د دوی کارونه چې دي شخصي ګټې لري، ډېرې پیسې، ډېر کریډیټ کارت مصرفېږي، لکه کوم خبره او خدمات چې وړاندې کوي په هغه شکل باندې نه وي لکه کوم چې دوی لایحه اصول دي. اوس هغه د غلا سیستم کې ډېر شوی دی او مخکې چې و مخکې صادقانه او په ښه شکل باندې و.
زما نوم امین الله دی. په فیسبوک کې ډېر کمزور دی، انټرنیټي لګښتونه هم زیات شوي دي، ما نه یې څو وارې پیسې وهلې دي. زما غوښتنه دا ده چې غلا بنده شي، نور خدمتونه هم ښه شي. اوس چې یوه اونیزه بسته فعاله کړې، نورې پیسې هم درنه وهي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 30 میلیونه وګړي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري. په مخابراتي کمپنیو بل نیوکه داده چې په خپل سر خلکو ته بیلابیل خدمتونه فعالوي او په بدل کې ترې پیسې ګرځوي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکی عبدالجبار له همداسې یو کار سره مخ شوی.
نو ما پیسې پټولې، بیا مې زورلم زنګ مورته پغه نه چې ګو ورل نه زینه اخبر حال مسر شریک بیا کړی تا کم سندر سخت کړی ما ورته ما خنده سات غوښتا چې کسبت کړی دا ما سره مناسب نه ده زه سپینګر دا باندې لري که بیا سر دا غیم دا سندر به کې سفتوله یا ما غسیب کنه درګه بلی موچ.
د مخابراتي خدماتو په برخه کې بلستونه چې خلک ورسخه شکایت کوي هغه د مخابراتي پوښښ ده چې د خلکو په خبره زیاتره ځایونو کې مخابراتي دستګاوې سم کار نه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خاوره د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې ده، خو د خلکو دغه شکایتونو ته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي ځواب سده. خغلی اریوبی د سه‌شنبه پورس په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د کلنی راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ازادي رادیو ته ویل
چن وخت مو مهلت برشان داده
دی وای یو څه مهلت ورته ورکو چې دوی اصلاحات راولي، خو که اصلاح نشول لومړی سپارښتنه ده، دوهم جریمه ده، او که بیا هم ونشول اړیو چې جواز ورڅخه واخلو. له دې وروسته مراد نشته، زه هیڅ مراد نه کوم، او که دا کارونه مې عملي نه کړل آماده یم چې استعفا ورکړم او تاسو غوندې یو بل کار پیدا کړم. خغلی اریوبی د مخابراتي کمپنیو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم د ځانګړو تګلارو د پلي کېدو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې مخابراتي کمپنۍ به خلکو ته ځواب ورکوونکې وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکنور د کلي نه ولدین تاسو سره په تماس یم. زمونږ غوښتنه، پیشنهاد، تقاضا دا ده چې د عریبا دفترونو والا مونږ له به مخکې په 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې، اوس هغه 40 امبیانې راکمې کړي دي، 460 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به مونږ له پریم زیاته زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو دپاره، هغه اوس 850 ملکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بېچاره خلک دي، کار نشته، ژوند نشته، ګټه نشته، دی بل دسې پیداوار نشته دی. ښه مخکې ژوندي کار دې پوره 50 افغانۍ وي بیا پاتې 15 افغانۍ زموږ مالی دولت ستنې 15 موږ ته 15 ولې پاتې کیږي هغه خو ایست لاړی اوس پاتې دا کوم 50 افغانۍ باندې موږ انډیانی راخلو دې کې انډیانی باندې کاټ واټو سره نه مالی لاړی شي سره نه درنګ د فرونو والا انډیانی کمې لاکی سره د سیستمونه ځان په پالیګي سیستمونه هغه کې څلور 15 ولې څنګه واټو ولې سره نه غسان دی وړي نو هیڅ خاور موږ ته نه پاتې کیږي موږ غواړو چې دا شان تر ځانې په موږ راشي دا ته سہولت موږ نه سکون د خپل افغانستان خلک خو دی وسلام
زه بشیر احمد کرینیان د فاریاب د ولایت شیرینتګر د ولسوالۍ وفدین کوم او ستاسو د یاران څخه زحمت در کوم د عبیدالله برکزی شهادت د خدای قبول کړي دا لوزه یو افغانستان ته او دا ځای داخله د ټکېدون وو نه ده پس د کورنۍ ته د دوه طرفدارانو ته مستقیات وایي خدای دې د شهادت قبول کړي او هغه جنایتکاران د جر په جره د دولت څخه موږ غواړو چې د قانون منګولو ته دې وسپاري او دا د منونو وړ نه ده چې دې په تېښته بریالی شي دولت به دې باندې باید د غور وکړي او جدي پلټنه وکړي او دا جنایتکاران خاینان د پیدا کړي قانون منګولو ته وسپاري سلام شهرت ولرم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکو انتخاباتو او له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو د مرستو او همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدراعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړل شو. او دیموکراتانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه.
له رضوان مراد څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس بل رحمت افغان څخه سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د باسکل زغلاونې فدراسیون وای کابل کې د نجونو او هلکانو ترمنځ ګډه سیالۍ ترسره کړه. د دغه فدراسیون مشر حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د ټول هیواد په کچه 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې 9 کسان درې نجونې او 6 هلکان قهرمانان شول. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د دهمزنګ څلور لارې نه پیل او تر امید سبز ښارګوټي پورې 15 کیلومتره ترسره شوې. ښاغلی حمیدی وای دغه سیالۍ د نوي کال جام لپاره ترسره شوې. آسیایي جام ته د رسېدو لوبډلو ترمنځ د سیالیو په دوام کې د افغانستان د 23 ملي لوبډله نن به له نیپال سره لوبه وکړي. دا سیالي د 2000 میلادي کال د آسیایي جام لوبو ته د لوبډلو د غوراوي په هدف ترسره کیږي چې په مالیزیا کې به ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په روانو لوبو کې افغان لوبډلې تر دې دمه د قطر او عمان په وړاندې سیالۍ کړې چې دواړه لوبې بایللې دي. افغانستان که د نیپال په وړاندې هم بریا خپله کړه د مخکې تګ چانس سته. او د هندستان د کرکټ په غوره لیگ ای پی ایل سیالیو کې به نن دلی لوبډله د چنای لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په روانو لوبو کې دواړو لوبډلو یوه لوبه ګټلې او دوه نمرې لري. افغان مجیب ځدران چې د پنجاب په لوبډله کې لوبیږي